Radio.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1399 کال د وږي 12مه، د 2020 کال د سپتمبر 2مه. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان له زندانونو بیګا هم یو شمیر طالب وسلوال خوشی شوی دی. دا د هغو 400 طالبانو له ډلې و چې د خلاصېدو په اړه باندې لانجې روانې وي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی، د وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پرون د ترخی پله له زندانه خوشی شول. د هغوی دقیق شمیر نه دی څرګند. د پکتیا والی حلیم فدایی ویلي وسلوال طالبان سولې ته تعهد نه لري او په پرونی پیښې سره یې وښودله چې تشدد یې په اوج کې ساتلی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویسکانسن ایالت ته ځي، چیرته چې څو ورځې مخکې د یو تور پوستي کس باندې په برید سره ګڼ اعتراضونه وپارېدل. پوره خبرونه. د وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پرون د څرخی پله له زندانه خوشی شو. د هغوی دقیق شمیر لا نه دی څرګند. افغان چارواکو هم په دې وروستیو دوو ورځو کې د بندیانو د خوشی کېدو د شمیر په اړه باندې رسنیو سره خبرې نه دي کړي. په خوشی شوو کسانو کې یو تن چې حنیف الله نومیده د ازادي راډیو خبریال ته وویل پاغه ویډیو کې چې د ازادي راډیو خبریال اخیستې لیدل کېږي چې یو شمیر بندیانو ته د هغوی خپلوان هم ورغلي وو او د غاړي ګلاني وړي وو. جزئیات په همدې پروګرام کې. د پکتیا والی حلیم فدایی ویلي وسلوال طالبان سولې ته تعهد نه لري او تشدد یې په اوج کې ساتلی. ښاغلي فدایی پرون ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې د پرون سهار حمله پر عامه تاسیساتو وه او د طالبانو بد نیت څرګندوي.
د سولې په جریان کې موږ په هغه فعال دفاع کې قرار لرو. موږ په عملیاتو په دوی باندې تجاوز نه کوو، ځکه سولې ته احترام لرو. اما دوی برعکس په دغسې عمل باندې دا ثابته کړه، دا که په نورو ولایتونو کې سبدي ولایتونو کې ده، دا یې ثابته کړله چې دا خلک نه په سوله باور لري نه ورته متعهد دي.
د سېشنبې په سهار د عامه ساتنې پر قطعه په وسلواله حمله کې د امنیتي ځواکونو درې غړي ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی. په پیښه کې یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې پرون په تخار ولایت کې د پوځ یوه هلیکوپتره لویدلې ده. د دفاع وزارت د بیان له مخې دغه هلیکوپتره پرون ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د ناستې پر مهال د تخنیکي ستونزې له کبله سقوط کړی دی. د بیان له مخې دغه هلیکوپتره د 212 پامیر قلي اردو له هوایي ډګر څخه د تخار ولایت رستاق ولسوالۍ ته روانه وه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دغې پیښه کې د هلیکوپترې سورلۍ او پیلوټ ته کوم زیان نه دی اوښتی او په دې اړه باندې تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ایالت د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته روان دی. دغه ښار څو ورځې د پرله پسې تاوتریخجنو مظاهرو شاهد و. مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې پولیسو یو تور پوستی کس په ډزو وویشته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ سره له دې چې د کینوشا ښار دموکرات چارواکو له هغه غوښتي چې په خپل سفر باندې بیا کتنه وکړي دغه سفر ترسره کوي. په کینوشا کې وروسته له هغه د اگست په 23مه باندې مظاهره پیل شوې چې پولیسو یو تور پوسته چې جیکوب بلیک نومیده و مرمۍ لښا وویشته. د بلیک کورنۍ وایي چې 9 کلن جیکوب بلیک اوس له ملا ښکته فلج شوی دی. ترامپ وروسته له هغه چې د کینوشا ایالت ته د سفر تابعا ونیوله رسنیو ته وویل هلته ځي څو د پولیسو او ملي ګارد له ښو خدمتونو ستاینه وکړي. هغه ونه ویل چې د جیکوب بلیک له کورنۍ سره هم ګوري که څنګه. د بیلاروس په پلازمینه مینس کې پرون د پوهنتونونو زرګونه زده کوونکو لاریونونه وکړل. هغوی دا کار تر هغه وروسته وکړ چې د اپوزیسیون لخوا پر خلکو غږ وشو چې د تعلیمي کال د پیل په لومړۍ نیټه په ټول هیواد کې اعتصاب وشي. محصلانو سره او سپین بیرغونه چې له ډېرې مودې راهیسې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مقاومت په سمبول بدل شوي لیږدول. د مظاهرو ضد پولیسو لږ تر لږه 55 کسان نیولي. دا خبر د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې خپور کړی او ویلي دي چې مظاهرچیان په مختلف سیمو کې نیول شوي دي. په بیلاروس کې د اگست په 9مه د جمهوري ریاست انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکو پکې د یوې بلې دورې لپاره ګټونکی شو. الکساندر لوکاشینکو له 1994 کاله په بیلاروس واکمني چلوي. په وروستیو انتخاباتو کې د هغه پر ضد خلک پاڅېدلي او مخالفان وایي چې دی په درغلیو ولسمشرۍ ته رسېدلی. د خبرونو پای اوس هم د هوا حالات.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.8. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.25. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.15. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.1. او مزار شریف اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 3.15.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. تر هغه وروسته مو هم د هوا حالات اوریدل. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه کولای شي د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې پرون د ترخیف له زندانه یو شمیر طالب بندیان خوش شول. د هغوی لډلې حنیف الله په حکومت غږ وکړ چې خندونه باید لري کړی.
اشرف غنی د چټي مسل د خندونه د زر تر زر ختم کی او زر تر زر د بین الافغانی مذاکرات پیل کی چې موږ افغانستان کې خپل وطن کې سوله او آرامي راشي، مینه محبت راشي.
پیړنیو پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په وروستیو څو ورځو کې سیلابونو له امله په څو ولایتونو کې د تلفاتو شمیر له 190 پورته شوی دی.
سیلابونو په کاپیسا، پنجشیر، میدان وردګو، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کونړ، لغمان، بامیان او غزنی ولایتونو کې راووتل. 190 کسان پکې شهیدان شول چې شمیرې اوس هم د بدلون په حال کې دي.
د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
داسې شته او ډېرې په وزرم شته، په لزرم شته، هغه د سندروس ولایت دی.
بیا هم ښه راغلی، سهار مو په خیر. د افغانستان یوه حکومتي سرچینه وایي نن به د طالبانو ټول بندیان له زندانه خوش شي. دې سرچینې د مسلې د حساسیت په خاطر له ازادي راډیو سره د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط دغه خبره کړې ده. د سرچینې په حواله نن به د طالبانو د بندیانو 15,000 کسیز لیست چې باید د حکومت له توقیف ځایونو او زندانونو خوش شوي وای بشپړیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د څرخی پله له زندانه د طالبانو یو شمېر بندیان خوش شوي دي. فرشتې جلالزی په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
دا لانه در څرګنده چې پرون له پلچرخی زندانه د طالبانو څومره بندیان خوشی سوی دي. د ازادي رادیو خبريال چې د بنديانو د خشکې دوله بهیره د ویډیو اخیستلو لپاره سیمې تکللې وای چې ډیر بنديان په جلا جلا ډلو کې او په ځنګړو موټرو کې له زندانه وېستل شو. لدې کبله یې په سیمه کې خبريالانو ته دقیق شمیر نشو څرګند. د افغانستان د حکومت سرچینو رسمن لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په هغه ویډیو کې چې د ازادي راډیو خبريال اخیستي لیدل کېږي چې یو شمېر بندیانو ته د هغوی خپلوان هم ورغلي وو او د غاړې ګلان او ګلپوش موټرونه یې وروستي وو. په خلکو کې ماشومان هم لیدل کېږي چې شاید د هغوی د کورنۍ یو غړي دي. د نجیب الله په نوم یو تن چې سپین کالي اغوستي او کنداري خولۍ یې پر سر ده، د ازادي راډیو خبريال ته وایي چې د ځان د ازادۍ څخه زیات په دې خوشحاله دی چې د ده په وینا په افغانستان کې سوله راځي.
الحمدلله موږ ډېر ښه احساس لرو، د خپل د رهایي نه موږ ډېر خوشاله یو چې الحمدلله افغانستان کې دایمي سوله راځي او تلپاتې سوله راځي. هر یو افغان، هر یو مؤمن به په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې د راحت ژوند وکړي او خپل تحصیلات وکړي. بس دا ډېر خوشاله واغله.
خو آیا سوله راځي؟ د افغانستان د حکومت له ټولو زندانونو او توقیف ځایونو د طالبانو د ټولو بندیانو خوشي کېدل له حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو اساسي شرط دی. د سولې د خبرو د پیل دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده. له طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت د پلاوي غړي حبیبی سرابی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې قطر ته روان دي. سرابی وویل دقیقا لا نه ده معلومه چې څه وخت به قطر ته ولاړ سیم.
بلی زودی سفر میکریم، هنوز دقیق معلوم نیست که فردا یا پس فردا، منتها دمی چند روزه آینده به زودی سفر خواهد کردیم. منتها از دو طرف باید آمادگی کامل باشه و مذاکره شروع میشه.
د افغانستان د حکومت د رسمي سرچینو په حواله د دوشنبه په ورځ د طالبانو د بندیانو و څلوېشت کسیز ډله خوشې سوه، خو یوې پټې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ هم د هغوی سل بندیان خوشې سوي دي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
اوس هم خان محمد سین تا غوږدو چې د سیلابونو د وروستیو زیانونو او تلفاتو په اړه باندې یو راپور جوړ کړی دی. د افغانستان پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر ښاغلي غلام جیلانی بها ویلی دی چې په افغانستان کې په څو ولایتونو کې سیلابونو تر 190 زیات کسان مړه کړي دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وایي تېره اونۍ د سیلابونو له امله د مړو شمیر 190 تنو ته لوړ شو. غلام بهاودین جیلانی د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
در ولایت کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا
سیلابونو په کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کونړ، لغمان، بامیان او غزنی ولایتونو کې راووتل. یو سر نوی کسان پکې شهیدان شول چې شمیري اوس هم د بدلون په حال کې دي. یو سر دوه بیا پکې ټپیان شوي دي. یو زر پنځه پنځوس کورونه بشپړ ویجاړ او 2,860 زیانمن شوي دي.
تیره اونۍ د زورور وروختونو له امله په څوارلس ولایتونو کې سیلابونه راووتل. دغو سیلابونو د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې ډیری خلکو ته ځاني او مالي زیانونه ورسول. د چاریکار د ښار دوه اوسیدونکي باسط امیری او بریالی بهادر وایي په دغه ښار کې خلک اوس هم ترهیدلی ښکاري.
خیلی خانه ها از بین رفت و خیلی از مردم و از
بیر خلق او کورونه لمنځه لاړل. خلق ترهیدلی. دولت په پروان ولایت کې تر اوسه هم لارې او سړکونه سم پاک کړی نه دي. خلق په ستونزو کې دي. ډیر جسدونه اوس هم تر خټو لاندې دي. کله ګوري ښکارا شي خلق د سیلابونو لډاره لو کورونو تختی.
شهر چاریکار یعنی نقشهش تغییر کرده.
د سیلابونو لامل د چاریکار نقشه اوختی. د بارانونو لامل خلکو ته او ځانی ځانونه اوختی دي. خلکو روحیه بایللی. د جسدونو د موندلو هڅې کوي. تر اوسه داسې کسان شته چې د مړي او ژوندي په اړه معلومات نشته.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه په دغه ښار کې 121 کسان مړه او 146 ټپیان شوي دي. مسؤلین دا هم وایي 15 کسان لا اوس هم ورک دي. سیلاو زپلی وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او مرستندویه بنسټونه دی د کورونو، خوړو او کالیو په برخو کې له دوی سره مرستې وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د زینو لویدیزو ورسپانو پرونیو مقالو ته پام کو چې د افغانستان په اړه باندې لیکلی دی. عرب نیوز انګلیسی ژبې ورسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د دوشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماتانو یوې ناستې ته کتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي چې د پاکستان یو 40 کسیزه ډیپلوماتیک پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او یووالي د عمل پلان د دویمې کلنۍ ارزونې لپاره کابل ته ورغلی و. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د اسلام آباد د افغانستان د یو ډیموکراتیک سولیز او خپلواک افغانستان څخه ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو غوښتنه کړې ده. عرب نیوز لیکلی دی د پاکستان دغه ډیپلوماتیک پلاوی یوه اونۍ وروسته له هغه کابل ته ولاړ چې اسلام آباد د طالبانو د سیاسي استازیو کوربه و. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو د سیاسي پلاوی مشر ملا غنی برادر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په لیدنه کې د طالبانو په خبره د سولې، سوداګرۍ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کډوالو پر ستونزو باندې خبرې کړې دي. عرب نیوز وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ګران هیواد په حواله هم لیکلي دي چې په افغانستان کې د پاکستانی ډیپلوماتانو غونډه د پاکستان ته د طالبانو له غونډې سره هیڅ پلان هیڅ تړاو نه لري او دغه پروګرام مخکې له مخکې پلان شوی و. په پاکستان باندې کله کله تورونه واردېږي چې د افغانستان په سوله کې دوه مخیزه رول مخته وړي. هغه تور چې پاکستان رد کړی او ویلي دي چې له زړه د افغانستان له سولې او د دغه هیواد له ټیکاو سره مرسته کوي او په دې برخه کې د دغه هیواد په خبره باندې مرستو ښه رنګ راوړی دی. ګارډین ورسپانې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او له امله خلکو ته اوښتو زیانونو ته پام کړی دی. ګارډین لیکلی دی چې په پروان کې سیلابونو نه یوازې ګڼ خلک مړه کړل بلکې د کورنیو ټول هستی او نیستي ترې واخیستله. ګارډین د خواجهزاده په نوم د یو افغان ژوند ته پام کړی دی چې خپل ځوان زوی په نیمه شپه کې بیرته خاورو ته سپارلی. ګارډین لیکلی خواجهزاده دا خپل 15 کلن زوی لاسه ورکړ او کله چې مړی تر لاسه کړ بیرته په نیمه شپه کې خخ کړ. په پروان کې 13 اونۍ سیلابونه راووتل چې له سلو زیات کسان پکې مړه شول. ګارډن ورسپانې وړاندې د دغو سیلابونو د راوتلو په اړه باندې هم د اقلیمی امنیت د متخصصینو د شبکې په حواله باندې ځینې سپارښتنې کړي دي. د اقلیمی امنیت شبکې ویلي دي چې افغانستان په وچه باندې یو محدود هیواد دی چې تل د سیلابونو، وچکالیو او برف کوچونو له راتلو سره مخ کیدای شي. دغه ادارې ویلي دي چې افغانستان په 19مه پیړۍ کې د سیلابونو او طبیعي پیښو کم شاهد و، خو دا چې په دغه هیواد کې ځنګلونه پرې شوي دي د سیلابونو د توندېدو او د اوبو د زیاتېدو لامل شوی چې خلکو ته پکې زیان اوړي. ازادي راډیو ته غوښتل په 12 پکنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کولای شي. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې واوري. البته که انټرنیټ مو ښه وي نو د ازادي راډیو اپلیکیشنونه هم ډاونلوډ کولای شي څو په صفاتو کې باندې د ازادي راډیو پروګرامونه واوري. اوس به ورشو کونړ ته. یوه داسې افغان میرمن در پیژنو چې درې وارې ودونه کړي دي، خو د ژوند درې واړه ملګري چې په ملي اردو کې سرتیری وو هغوی له لاسه ورکړي دي. دا میرمنه تاج بیبي نومیږي او د مرورې ولسوالۍ د پچی اوسیدونکې ده. 15 اولادونه لري. روح الله انوري په دې اړه راپور رالیږلی.
تاج بیبي پښنی چادرې کې ځان نغاړلې او د ژوند له دریو وژل شوو ملګرو ورته د پاتې 15 ماشومانو سره په کټ کې ناسته ده. له خپل کلي د وسلوالو له ویرې راکډه شوې او اوس د مروري ولسوالۍ اړوند د حصار کلي په یوه کرایي کور کې اوسیږي. تجبیبي وایي افغان ځواکونو کې د ژوند د لومړي ملګري بایللو وروسته هیله درلوده چې دویم به د ژوند پاتې شپې ورسره تیرې کړي، خو خبره نه وه چې دویم او دریم به هم د لومړي لار نیسي. اوس چې څلورم لیبر د ژوند ملګری شوی، هغه هم سرتیری دی.
یو والله وخت شهید شو، نور بچی و موږ د هغو سسات تیرو، د مور او پلار یو ستیر شو، هغه هم دغشان شهید شو، دغه بچی پاتې شو، موږ پاتې شو. موږ هسې نه وه چې دا خوښه سپر به زموږ داسې زوریږي او موږ به داسې خفه او ستومانه کېږو، زموږ په کورو زموږ خو یش ما شو، هغه هم دغشان شهید شو. د یو لیور مې هغه لاړ، د هغه مانې مینده زه نور الله شک و مین کې واولو ته د هغه نه سترګې وختلې. منګا دا د ایرو پډیران پاتې مجبور شو د غبل تکې نه سم غبل کوم د مجبورۍ داړې.
د پینځو بچو د مور وای جګړې لژن خوخي لوټلې، چیرته چې ډس شي ذهن کې د دریو وجل شو سړیو پووی نولت پت بدنونه وریاد شي، او د څلورم ملګری د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره دعا کوي او ورته اندېښمنه ده. تجبیبی چې ل یو ورور بل ته کونډه پاتې شوی وای، په یو کور کې پر لپسې ل لیورونو سره د خپل خواخي او خسر د ساتلو لپاره په خپل خواخه نکاح کړي. د تجبیبی د کټ خي اړخته په ماته سره پلاستیکی چوکۍ د دریو وجل شو او یو ټپی سرتیری 50 کلن پلار محمد رحمان ناشته. د خپل بچو انزورونه په لاسونو کې نیولې، انزورون ته په کتلو یې سلګي ونیسي او غټي غټي اوخ کی په مخ رامات شي. محمد رحمان وای د زامن مرګ پملا مات کړي.
نازما زامن الله راکړو، زدا کور د کرای دی به کې ناشته، مشکلات ټول مشکلات دي، ټول مشکلات دي، غړوب غړوب ګرځې دوه لاوته یم.
یوازې دا سپینګیری او د دې کورنۍ لویان نه دي چې د خپل کور د جنگ خوړلو سړی ویر کوي، بلکې ماشومان هم د ژوند ښې شپې ورځې یادوي. محمد اسرار شاوخوا یو لس کلن او له خپلو نورو خویندو ورونو مشر دی. دغه کورنۍ وای د وطن ساتنه کې درې ځوانان وجل شوي، څلورم سترګې بایللي او پنځم لا هم سرتیری دی، خو دولت ورته پاملرنه نه ده کړې. تجبیبي وای د وجل شویو سرتیرو د بچیانو د تعلیم لپاره مرستې ته اړه ده.
دا ماشومان څه غواړي؟ دې کې مور او پلار دي، دا خو دې کې ناشتي نه ماشومان ته نه موږ ته، زموږ سخت او تکلیف او خیرات څوک نه اوري، موږ صحیح څه مینه دي شوي نه دي زخمی ته شوي دي، څه وخت شي څه په مریض ولګي کې څه ځکه ماشومان دي مور او پلار دي څه موږ رخصن ولګو.
په کونړ کې دولتي مسؤلین وای د یاد کورنۍ له درد او غم خبر دي. د درې واړو وژل شو کسانو میشتنی تنخواه ورکول کیږي او د نورو مرستو د ورکړې هڅه هم کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار وایي
هر شهید تمنګه یو نمبر مزکه ورکو، خو متاسفانه چې په کونړ کې د سی خاص شهرک د زموږ د توزیع لپاره نشته، ټولو شهیدانو ته مونږ دی ورکړي او دوی مو ننګرهار او لغمان ته لیږي کال تزمه کې وی، خو فکر کوم هلته نه دی ورکول سوی. نو د ولسوالیو کې شاروالۍ تشکیلونه ریاست جمهوریت ته لیږلي دي، کله چې منظوري راشي نو هر شهید ته فامیل ته مربوطه ولسوالۍ کې مطابق د قانون نمرې به ان شاء الله ورته توجیه کړو.
په کونړ کې ډېری داسې کورنۍ شته چې جګړو ترې ډېر څه اخستي. د تجبیبي په څیر ډېری میندې شته چې د ژوند ملګري بایللي، خو د خپل اولادونو د خیر روزنې لپاره د جګړې د پای ته رسیدو او د حکومت د پاملرنې هیله لري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ټاکل شوی نن د وینیز د فلم نړیوال فیسټیوال یا جشن پیل شي. دا اول وار دی چې په نړۍ کې د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته د فلمونو یو نړیوال فیسټیوال پیلېږي. سږکال د وینیز د فلم فیسټیوال کې 13 فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او له منځه به د نړیوالو کتونکو یو پلاوی تر ټولو غوره فلم یا فلمونه وټاکي. د فلمونو دا فیسټیوال د ایټالیا په وینیز ښار کې جوړیږي. نور جزئیات له فرشته جلال زیورو.
هر کال به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو پیژندل سوي فلم جوړونکي، هنرمندان او سیلانیان د ایتالیا وینیس ښار ته د فلم د فستیوال لپاره ورتلل. خو سږ کال د دې لپاره چې د کورونا ویروس د لاغ پرېدو مخنیوی وسي، په وینیس کې خاص ترتیبات په پام کې نیول سوي دي او د روانو خلکو شمیر هم محدود دی. ټول هغه کسان به چې د فستیوال لپاره ورځي ماسکونه لري. د فلم د کتلو په وخت کې به خلک تر یو متر په زیاته فاصله کې ناست وي او د خلکو د طبي یا د بدن د حرارت درجه به کتل کیږي. په ډیرو اروپایي هیوادونو کې د بندیزونو له نرمېدو سره د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې سوي دي. له دې کبله به د وینیس په ښار کې خلک ټول مجبور وي چې ماسک واغوندي. هغه کسان به چې د شنګن له زون څخه له بهرنیو هیوادونو فستیوال ته ورځي، د کورونا ویروس دوه ټسټونه کوي، یو ایتالیا ته تر ورتګ مخکې او یو د وینیس ښار ته تر رسیدو وروسته، څو چارواکي ډاډمن سي چې د کورونا خطر نه زیاتوي. سږ کال په پسرلي کې د کانز فلم فستیوال د کورونا ویروس له کبله آنلاین یا د انټرنیټ له لارې ترسره شو. د اوسکار د فلم د جایزې مراسم هم د 2021 کال د اپریل میاشتې ته وځنډول شول. خو د وینیس فلم فستیوال جوړونکو ویلي چې دوی د فستیوال نیټه نه بدلوي او نه یې هم د انټرنیټ له لارې کوي، بلکې د دې لپاره چې د کورونا ویروس پر ضد په مبارزه کې خلک هیلمند شي او د پیوستون یو احساس پیدا کړي، دا فستیوال که څه هم تر بندیزونو لاندې دی خو په خپل پخوانی ډول او دود دستور یې ترسره کوي.
اوس هم د لنډو خبرونو وخت رسیدلی دی. وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پرون د ترخی پله له زندانه خوشی شو. د هغوی دقیق شمیر لا نه دی څرګند. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل نیټه لا نه ده څرګنده، خو حکومت ویلی دی چې د طالبانو هغه 400 بندیان چې لنجمنو د خلاصون پروسه به نن بشپړ کړي. د پکتیا والی حلیم فدایی د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر تاسیساتو د طالبانو پرونی حملې ته په اشاره وایي چې طالبانو وښودله چې سولې ته تعهد نه لري او تشدد یې په اوج کې ساتلی. پرون په عامه ساتنې باندې په برید سره درې ځواکونه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. ځینو ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. په تخار کې پرون د ملی اردو یو هلیکوپتره لویدلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی خو پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته روان دی. دا هغه ښار دی چې څو ورځې مخکې پولیسو د جیکوب بلیک په نوم په یو تورپوستي سړي باندې و ډزې وکړې. بلیک اوس فلج شوی دی. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پرون د پوهنتونونو زرګونه زده کوونکو لاریون وکړ. هغوی دغه کار تر هغه وروسته وکړ چې د اپوزیسیون لخوا په خلکو غږ وشو چې د تعلیمي کال د پیل په لومړۍ نیټه په ټول هیواد کې احتساب وشي. ازادي راډیو نمو لنډ خبرونه واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه
تاسو نن څه ده؟
جنات شاه.
تاسو په خوست ښار کې څه کار کوئ؟
موږ دا تاسو په دمو سوګونه خرڅه.
تاسو خپل څومره وخت کې دا خرڅه؟
ما هو ته نه کلا بدل ته کیږي چې پر سړي دا چاک باندې.
په دې اته نه کلونو کې دا څومره دي خرڅيږي نه خرڅيږي خې دي خې نه دي
خرڅيږي معنی کا گزاره کوئ ان شاء الله.
څوک یې اخلي ډېر وخت؟ مشران یې اخلي، ځوانان یې اخلي؟
ځوانان یې ډېر اخلي، مشران یې اخلي، ځوانان ډېر اخلي. مسواکونه ډېر خرڅېږي، تسپیم خرڅېږي.
دل کومه ځای راوړې؟
دا خدا اوس دلته دکانو کې اخلي خو کله ورته پېښور نه راوړي.
خپل د ټول پېښور راځي؟
پېښور نه راځي.
ځینې داسې هم بریښي چې قیمتي به وي. نو تر ټولو قیمتي کومې دي او ارزانې کومې دي؟
قیمتي تسپیم خو داسې دي چې ایکي کواله دي و سواد باندې مسواد اسکی
یو ودانه
دا نور دا 50 ولادي 100 ولادي 100 ولادي
یو ډول تسبیح راوتل دي چې اغه په نمبر باندې کار کوي. یو کو ام شمیرل کیږي اغه فکر کوم یو کې ډیر زیات خرڅی دي.
خرڅی یو هم خرڅی یا دا نمونه ده.
ښه ده. دا ډیر خرڅی کی کده نورې؟
دا نور ډیر خرڅی.
خپل خلق کله چې تسبیح باندې ذکر کوي ډېر کله دوی قیمتي تسبیح اخلي که ارزانه؟
زنه خلقه قیمتي اخلي زنه ارزانه
زنه داسې تسبيح هم مونږ لیدلې دي چې هغه ډېر لوړ قیمت لري یعنی 2000 3000 الی 4000 افغانۍ دا خبره سیدا
دا شتا اورډر په 2000 شتا په 3000 شتا هغه د سندروس ولادي دی هغه ولادي اخر خرڅي مصر نه ویده دا غړې ول سره ها دکانو کې
نو ستاسو دغه کاروبار چې نه کاله د پکې وتل دغه د کورنۍ مصرف دغه شان تر پوره کیږي
باندې کاله گزاره کی
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجله مو واوریده تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې باټه بجې کیږي ز بیا تاسو خدمت تر اعظم خو اوس وختونی می بجې دي د سهار زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی څو خبرونه وړاندې کړې مهرباني
تشکر